ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلام نو منی د ټیکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاق همکاري کوي او د دې خبري غړې د سر موضوع په جنوب په شمالي وزیرستان کې د هغه ایسویانو وجنه ده چې نامعلومه سرګند نامعلومه وسلوالو کې د ذکرې د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي که تر پای را سره مل پاتې شوي د هر څه به خبر شي خو اول خبرونه رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پوزي عملیاتو پر مهال 15 امنیتي سرتیری او درویش وسلوال وجل شوی دي. د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی مسید ونیسي. د پاپوای نیوګینی یو حکومتي چارواکي ملګرو ملتونو ته ویلي ګمان کیږي چې د مئی په سلی رښتما په انګا صوبه کې د مځکې خوېدو په پیخه کې له 2000 زیات کسان د خورې لاندې شوي دي. د پاکستان پوز وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پوزي عملیاتو پر مهال 15 امنیتي سرتیری او درویش وسلوال وجل شوي دي. د پوز د اماړي کوسانګي آی ایس پی آر نن په یو خبرپاڼه کې داوه کړي چې د مئی پر شپږویشتمه او ویشتمه د خیبر پختونخوا په درو بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وجل شوي. خبرپاڼه دیاتوي چې د مئی په شپږویشتمه د پېښور په حسن خیلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال او دوه پوزیان ووجل شو. دغه سي پوز پټان کې په عملیاتو کې لس او د خیبر ضلع په باغ سیمه کې و وسلوال وجل دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په باغ سیمه کې د وسلوالو تر برید وروسته په ځوابي کاروایي کې 15 امنیتي سرتیری وجل شوی دي. پوزدانی دی ویلي چې د وجل شو وسلوالو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره و. بلخوا وسلوالو هم لا په دې اړه سن دي ویلي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ځایي سویانو د اشفاق مسیح په نامه د خپل هغه تن لمړي سره د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی چې د مئی پر شپږویشتمه په میرعلي کې نامعلوم وسلوالو وجلی و. پرون د احتجاج مشر خالد اقبال وویل چې په وزیرستان کې دې د عیسویانو ژوند خوندي کړل شي. هغه زیاته کړه چې وسلوال ورته ګواښونه کوي چې وزیرستان پرېږدي خو حکومت د دوی خوندیتوب لپاره څه نه کوي.
اوس یو کال درې میاشتې شوی چې د اشفاق بل ورور میرعلي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو وواژه. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و خو نن بیا محفوظ پاتې نه شو. دلته د فوز میجر جنرال جیوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ.
د نوموړی زیاته کړه چې حکومت دې د دوی خوندیتوب یقیني کړي ګنې وزیرستان به پرېږدي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب د سنو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د مئی پر شپږویشتمه په دوو جلا جلا بریدونو کې د اشفاق مسیح په نامه یو عیسوي کاریګر او بل مسلمان مستري وجل شوی دی. هغه ژمنه کړې چې د دې پېښې پلټنې به کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. په روان 2023 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې 15 هدفي بریدونه ترسره شوي. د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی مسید ونیسي. د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د مئی پر شپږویشتمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې پر مسید سربیره د ټي ټي پي د ځینو نورو غړو نمونه واخیستل او دعوه وکړه چې هغه وسلوال په پاکستان کې پر چینایي وګړو په شوو بریدونو کې لاس لري. نقوی زیاته کړه چې د مارچ په شپږویشتمه په بیشام کې پر چینایي وګړو حمله ټي ټي پي کړې وه او د دې لپاره یې له افغانستانه له چاودېدونکو موادو ډک ګاډی او ځانمرګي بریدګر لیږلی وو. په دې برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی وژل شوي وو. تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان په شمول هیڅ وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. دې ترهګري ګردول شوې ډلې تر اوسه د نقوی د بیان په اړه هم څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې یې له افغانستان د حملو پلانول رد کړي وو او دعوه یې کړې وه چې دوی په قبایلي سیمو کې میشته دي. د خیبر پختونخوا د هریپور ضلع د جینکو په سرکاري سکول کې نن اور لګېدلی چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوړېدلی. د پاکستان ډان او جیو نیوز پر خپل ویبپاڼو لیکلي چې په سری کوټ سیمه کې د جینکو په هایر سیکنډري سکول کې د اور لګیدو پر مهال له زرو زیاتې زده کوونکي موجود وي، خو هغوی د سکول له ودانۍ بهر راویستل شوي دي. په ټولنیزو رسنو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سکول دروازو، کړکو او چت ته اور بل شوی دی. جیو نیوز د خیبر پختونخوا د چیف سیکرتر ندیم اسلم چودھری په حواله لیکلی چې د اور سبب د بجلی شارټ سرکټ و. بلخوا ودریلا علی امین ګنڈاپور د پیښې نوټس اخیستی. او وروستی خبر دا چې د پاپوای نیو ګینی یو حکومتي چارواکي ملګرو ملتونو ته ویلي ګمان کیږي چې د مئی په 23 په اینګا صوبه کې د مځکې ښویېدو په پیښه کې له 2000 زیات کسان د خاورو لاندې شوي دي. د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې موقتی مشر لوسیټا لاسومانا د نړیوالو مرستو لپاره رسمي خواست کړی دی. نوموړي دا خبره په د اکتوبر په ورځ ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې کړې چې اسوسییټډ پریس اجانس ته ترلاسه شوې ده. پاپوای نیو ګینی هیواد په جنوبي پیسیفیک کې یو ټاپو وزمه ده. د دې هیواد حکومت چې د مرګ جوبلې کمشمیري یادې کړي هغه د ملګرو ملتونو لخوا د یادو شوو هغو درې چنده زیاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي وو چې په پاپوای نیو ګینی کې د مځکې ښویېدو په پیښه کې 650 کسان وژل شوي وو. په دې پیښه کې په وژل شوو کې یوازې د 6 کسانو مړی راوستل شوي دي. د مځکې ښویېدو تر پیښې وروستو د مرګ جوبلې په اړه بېلابېلې شمېرې مخې ته راغلي دي، او دا هم په سمدستي توګه واضحه نه ده چې د پاپوای نیو ګینی چارواکو د مرګ جوبلې دا دومره شمېرې څنګه یادوي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړی ده. زه ستاسو قربا مجید بابر یم. کتر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په شمالي وزیرستان کې 13 یو عیسوي کاریګر او یو مسلمان مستری په هدفي برید کې وژل شوی دي. دا کسان وایي که په موږ بریدونه بند نه شو وزیرستان به پرېږدي. په کورمه کې سنی او شیعه مشران بیا راغون شوي او د امن په لړ کې جرګه کړې او وایي په دغه سیمه کې دی د هغه ویډیوګانو باندې بندیز ولګول شي چې کرکه او نفرت خوروي.
22 جون 2022 نه EGC په موجودګۍ کې نور اعلی حکام ټول موجود وو، کمشنر موجود وو، دواړو پریکانو مشرانو په دغه خبرې اتفاق وکړو.
او د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ ته بعد هارون باچا سره ورغلو.
درس لوستون کې چې هغوی په یونیورسټي کې پښتو کلاسونه نه شي اخیستی نو هغوی پښتو اکیډمۍ ته راځي او دلته دا کلاسونه اخلي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ د مشال ریډیو ته وګی خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یم. که غواړی چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر پاتې شي، موږ سره په ټولنیو دوپاڼو ملګری شي. انستګرام لرو، یوټیوب لرو، فیسبوک لرو، او د دې ترڅنګ تاسو موږ سره په فیسبوک، انستګرام، یوټیوب او واتس اپ هم راتلی شي او ایکس پاڼه باندې موږ سره ملاوی دی شي او د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبرې دی شي. د دې ترڅنګ زموږ ویب پاڼې ته هم ورتلی شي. دا هر څه هلته هم موجود دي. ورزو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تر ستاسو پام راګرځو. په شمالي وزیرستان کې د نامنیو په دوام پرون نامعلومو وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې یو عیسایي کاریګر او بل مسلمان مستري وژلی. مستري جلیل خان نومېده چې د بنو خو په وزیرستان کې کار کوه. بلخوا د اشفاق مسیح کورنۍ د میرانشاه پریس کلب مخې ته د هغه مړی ایښی و او په احتجاج کې له حکومته د اقلیتونو لپاره د امنیت غوښتنه وکړه. اشفاق مسیح د دغې کورنۍ دوهم غړی دی چې په 2 کلونو کې وژل کیږي. پولیسو د تیر په څیر د عدل هم ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. عمر وزیر پې نور تفصیل لري.
د میرامشاه پریس کلب مخې ته شمالي وزیرستان عیسوي برادرۍ د وژل شوي کس جسد سره پرون د مئی په 26 احتجاج وکړ. دوی وویل چې ورته وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي چې وزیرستان نه ولاړ شي، ژوند یې محفوظ نه دی، حکومت ته تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب خبریالانو ته وویل چې وسلوالو اشفاق عیسوي او دویم جلیل خان د بنو اوسیدونکي په میرعلي کې په 2 جلا جلا هدفي بریدونو کې وژلي. د ده په وینا نه معلومه وسلوالو ضد مقدمې درج شوې، تفتیش روان دی. میرام شاه پریس کلب مخته احتجاج په دوران د شمالي وزیرستان عیسوي ټولنې مشر خالد اقبال خپله وینا کې وویل چې تیر کال هم میر علي د کې وسلوالو یو بل عیسوي وژلی و چې د پرون وژل شوي اشفاق ورور و. نن یې اشفاق ووژو، واړه ماشومان یې پاتې شول. د عیسویانو ژوند محفوظ نه دی. اوس یو کال درې میاشتې شوې چې د اشفاق بل ورور میر علي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو ووژو. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و، خو نن بیا محفوظ پاتې نه شو. نن موږ خپل ماشومان او تور سرې دلته راوستلې، ټول دی نن یو ځل موږ ووژني. موږ وزیرستان پرېدو، موږ دې بې کوره شو. د خدای په خاطر موږ له تحفظ راکړئ. دلته د فوز میجر جنرال جوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ. که تحفظ نشئ راکولی نو موږ ته ووایئ، موږ به له وزیرستان نه ولاړ شو. شمالی وزیرستان میرامشاه کې د اقلیت عیسوي برادری ګڼې کورنۍ ژوند کړي چې سیول کالونی او ټوچی سکاوډ کې د پلار نیکه وختونو نه پاتې کیږي. د میرامشاه میر علي بازارونو، سکولونو، روغتونونو او نورې ودانۍ کې د صفایي او ښارونو پاکولو کار کړي. د مئی په یوویشتمه هم د شپې تپي سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ او میر علي کې دوه نور ځایي کسان په درې جلا جلا بریدونو کې وژلي ول او برید کوونکي تښتېدلي وو. د تازه بریدونو ذمهواري هم لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 25 هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تیر کال شمالی وزیرستان کې 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. د هدفي وژنو ضد په وار وار پرلتونه شوي او حکومت نه سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوې. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوې کړې چې دغلته امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمته. په کورمه کې شیعه سنی مشرانو غوښتنه کړې چې هغلته سخت دریزي خورولو مخه د نیستلو لپاره ټولنیز رسنۍ دي وسارل شي. ځایي مشرانو دا غوښتنه تر هغې کړې چې پر ټولنیزو رسنو د یو بل مقدساتو تازه ویډیوګانې خپرې شوې. ځایي مشران وایي په سیمه کې داسې ویډیوګانې په خپرولو د سیمې امن یو ځلې بیا خرابولې کېږي. بلخوا چارواکي وایي څوک دغې ته نه پرېږدي چې په سیمه کې انتشار خور کړي. چارواکي وایي په سیمه کې پر سوشل میډیا لکړه کې ډکې ویډیوګانې په خپرولو پر دینو کسانو مقدمې درج کړي. تفصیل طارق اورغزی نورو.
د کورمې سنیانو پر حکومت غږ کړی چې په ټولنیزو رسنیو د پراونکي ویډیوګانو په ذریعه د سیمې امن بربادونکو خلاف دی کاروای وکړي. په پیرکایم کې پر 26 مئی د امن په نامه ترسره شوي یوې غونډې ته د ګوبزن عید نظر فاروقي ویلي په 2020 کال کې یو موعده کړې چې په ټولنیزو رسنیو خپره کېدونکو له نفرت ډک ویډیوګانې مخه به نیستل کېږي، خو بدبختانه پر هغې عمل د نه کېدلو له وجې یو ځل بیا انتشار پیلولو سلسله روانه شوې.
22 جون 2022 نه ای جی سی په موجودګۍ کې نور اعلی حکم ټول موجود وو، کمشنر موجود وو. دواړو پرې کینو مشرانو په دغه خبرې اتفاق وکړو چې که سوشل میډیا غلطه استعمال شوا نو اخ شرپسند اخ پسدی خلاف سرکار برپور اقدام کی. خو لیکن افسوس چې هغه معاہدہ صرف د الفاظو پورې محدود ده، یی تحریر پورې محدود ده، هیڅ عملی کاروایی نه کیږي.
د سنیانو ځای مشرانو پر حکومت غلطه ویډیوګانې خپرولو خلاف د شی معاہدے لمخې کاروایی اخستلو غږ تر هغې وروسته کړي چې پر سوشل میډیا ځینو خلکو د یو بل مقدساتو توهین کړي. د تریمنګلو لایک زدران ویلي په سیمه کې پر سوشل میډیا موجود ځینې چینلونه او اکاونټونه پر ځای د خپل اولس خدمت او علاقې ته ترقی ورکولو هغلته سغدرزی خورولو ته اړ شوي چې دا رویه د دوی په تاوان تمامیږي.
د ډیرو داسې حقوقو نه بے برخې یم لکه تعلیم، صحت، کاروبار او داسې نورې. په کار د دې باره کې آواز اوچت کړی شي، نه د چا مسلک، نه د چا لسانیت، نه د چا د مقدساتو د هغوی توهین ونه شي، بلکې د خپل قومي حق د غوښتنې دپاره سوشل میډیا مونږ استعمال کو.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې شیاګان او سنیان په یوځای پاتې کیږي او هغلته څو وارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنګونه هم شوي چې داسې یاد ځای ډېر حساس مېرل شي. په پړه چنار کې د شیاګانو یو مشر حاجی روف حسین مشال لډیو ته پر وشتم مې ویلي، کله هم چې دوی په خپلو کې د امن خبرې شروع کړي نو په ټولنیزو رسنیو لکړه کې ډک داسې ویډیوګانې خپرېږي، خو دغه ځل دواړه فریقین پر دغه پوهه دي چې امن خرابولو د پټو عناصرو په چالونو کې به نور دوی ناراضي.
موجوده کورمې کې حکومت ده د سپایلر زد پچیدلی دي چې هغه کورمې د ماحول هم د خبرو اترو د منجرګي کومې شروع دي، دې خرابولې یو چال دی جی دا کله د خبرې کورمې کې شروع شي نمومن د شي یو طرف نه بل طرف نه دخل راپوچیږي، بیا یې اهل بیت شان کې ګستخی کوي، بیا خامخا ریکشن کې بس هوا او شان کې ګستخی کیږي. نو ټوک څه مطلب دی چې داسې مذهبي توهین کوي، مقدساتو توهین کوي، څنګه هر څوک ویلی نه وي نغه نه قبل برداشت.
بلخوا د کورمې ځلې تنظیمې په دغه سویلی او نه پولیسو ښکاره دریز مخې ته راغلی. البته په بره کورم کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لډیو ته د ګلپور سویلی په سیمه کې سغدریزی خورولو مخه نستلو لپاره ټولنیز رسنې څارل کیږي. چارواکي وايي په سیمه کې پر سوشل میډیا لکړه کې ډک ویډیوګانې په خپرولو پر ځینو کسانو تازه مقدمه درج شوي او زیاتوي کڅو هم د سنگین یوتن په دغه لړ کې نیول شوی هم دی. خو مسله دا ده چې ځینې نور ملوثانان په بهر ملکونو کې دي، نو ځکه د هغوی خلاف کاروایی په عمل کې نه درغلی. چارواکي دا هم ویلي حکومت نور څوک دغې ته نه پرېږدي چې په سیمه کې انتشار خور کړي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
وینګو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د کورمې او خوست قومي مشرانو په یو جرګه کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل منځي مسلې د خبرو لاري حل کړي او د تګ راتګ بندې شوې لاري پرانیزي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د خوست قومي مشران کورمې ته تللي وو. قومي مشرانو پرون مشال ایډیو ته وویل چې کله د حکومتونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي نو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته وروڼه پښتانه قانونه زیانمنېږي، نو ځکه باید دا مسلې د خبرو لاري حل شي. تفصیل نجیب لالو خیل.
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرښې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربېره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تاګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ اوسیدونکي ملک حفیظ الله صبري مشال راډیو ته وویل،
پخوا وخت به کدلته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکې به ستونزه روغله، دا قومي سپینګیري به روغلل، هماغه خبره به خال کړله. نو دغه سپینګیرو په نقشه قدم انشاءالله العزیز په دې منطقه کې که یې خوته وي که دې خوته وي څه ستونزې چې وي انشاءالله موږ به د خبرو له لارې حل کوو. او موږ ته د دې طرف نه هم ډاډ ورکړلی شو چې په آینده کې به د موږ لاره هم خلاصېږي، تجارت به هم خلاصېږي انشاءالله خدای دې وکړي چې دا خبرې ټوله مثبتې وي.
د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسیږي چې له یوې خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کیدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی. د کورمې اوسیدونکی ملک فخر زمان وایي،
موږ سره څوره مرګلی چې راغلي دي دا ټول د مو د کورمې بشندګون یو، د کورمې اوسیدونکي مختلف قومونو خل دي، د کشیا سنی مو مشترکه دلته راغلي یو، د مو د افغانستان د زدایو د خوست ورونو سره د خبرو کولو لپاره کوم حالات دلته پیښ شوي دي. د مو د دوو د اسلامي ملکونو په منځ کې یو غلط فهمی جوړه شوې ده، هغه غلط فهمی ورکولې لپاره موږ دلته راټول یو څه خبرې وکړو.
د خوست کرمې او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلوونکې نه اصلي او فرعي لارې شته چې پخوا به د دواړو لورو خلکو ورباندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د ځاځي میدان اوسیدونکی ګلرنګین وایي
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پروښه خلاصه شي، داسې نه چې یا یې پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چېته شناختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کرمې یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شاه وایي
کومه جرګه وه دا مو د امن د ورورولۍ او اتفاق پاره وه، چې د کومې ستونزې په بارډر باندې لرو دا د خبرو اترو په لارې حل شي او نه جنگ جګړه. جنگ جګړه د انسان سوچ اخیری حد دی. دا کومې ستونزې دي دا ټولې ستونزې به انشاءالله د جرګې مرکې په لارې اورو او خبرو په اترو، ځکه چې یو بل سره مو رشتې دي، مذهب مو یو دی، رواج مو یو دی، ژبه مو یو دی، کلتور مو یو دی، دا ټولې مسلې به انشاءالله زه خوشمین یم چې نورې څوره مسلې دي دا به جرګې په لارې اوري.
یاد دي وي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګه د کرخې پورې غاړې په کرم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تڼیو، ګربزو، منګلو او زازیو ځینې ګډ قومونه اوسیږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوارلس ساعته خپرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی یو ځل بیا دعوه کړې چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له افغانستانه بریدونه پیلوي. هغه تیره ورځ په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې پر چینی وګړو په حملو کې هغه پاکستانی طالبان ښکیل دي چې په افغانستان کې میشته دي. نقوی په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ټي ټي پي مشران دي ونیسي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل راشد خټک وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په شپږشتمه مئی په لاهور کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې که افغانستان کې واکلرونکي طالبان د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي نو پاکستان به په دې حق له یو اړخیزه پریکړه وکړي.
جو پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے اس میں ہم شواہد کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ
پاکستان کے چپچینیان حکم ترگر برت شیو مونگ د کرا سبتون سره د پخلای کې چې د پر د افغانستان خاورا استعمال شوی و. دا ټول منصوبه په افغانستان کې جوړه شوی و. پاکستان د افغانستان د ابرو حکومت سره په دې حق له خبرې کړې دي او په کلکه ورته ویلي دي چې کوم ترګر چې په افغانستان کې دي د هغوی خلاف ګامونه پورته کړي، خو تر اوسه څه مثبت نتیجه مخې ته نه ده راغلې. په شپږم مارچ د خیبر پختونخوا په بشام سیمه کې د چینایي انجینرانو په یو موټر ځانمرګ برید شوی و چې 15 چینایان او د دوی پاکستانی ډرایور پکې وژل شوي وو. محسن نقوی اوویل چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ځینې غړي لکه بختیار شاه، کاری عبدالله، خان لالا، د ټي ټي پي مشر نورولی مسید او د ټي ټي پي د ملکان سیمې کمانډر عظمت الله په دې پیښه کې لاس لري. ده د افغان طالبانو نه غوښتنه وکړه چې دوی بندیان کړي، خو په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله اورکزی وایي چې دا هیڅ امکان نه لري چې افغان طالبان د ټي ټي پي غړي پاکستان ته حواله کړي، ځکه چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان دعوه کوي چې د دوی خبره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او هلته ترګر نشته. د پاکستان خبره منل د دوی د خپل بیانیې تردید دی.
په دې کې او ته زره خلک چې دی لکه ټي ټي پی ولدا دا وکړي چې مونږه لکه د افغان طالبانو د پاره چې دی مونږه غوا مطلب لکه بیللی دي. یو صورت کې ټي ټي پی افغان طالبان چې دی دا نه دا پورن منی او نه چې کله د دې څه امکان شته دی او ټي ټي پی ولا سره خلاف څه کوي وکي یا به کله مطلب دی چې لکه دا چاته حواله کی او د سې وی چې یو سیاسي توګه باندې خبرو کې لکه یو لس اته کسان ونی سي لکه مخکې په چترال کې چې کوم واقع شي پکې یو 15-20 کسان نیولی وو، خو اوسه پورې دغه پته نشته چې هغه چرته یا کسان، او دا معاملات په دغه شان روان وي او دا به نور مطلب سنگین صورتحال طرف ته داسې موږ ته ښکاري چې دا به نور معامله خرابیږي.
د محسن نقوی سره په خبري غونډه کې موجود د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یعنی نېشنل کاونټر ټریزم اتارټي مشر راجا طاهر په دې موقع ژورنالیستانو ته د بشام د برید سو ویډیو هم وښودلې، او وایي چې د ځانمرګي بریدګر نوم مشتاق وو او د افغانستان اوسېدونکی وو. ده وویل چې د بریدګر پاکستاني مرسته کوونکي 11 کسان هم نیول شوي دي. په افغانستان کې وخت لرونکو طالبانو په سو موقعو دغه تورونه رد کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د خیبر خلک وایي د تورخم پر لار دی له افغانستانه د سارو د تجارت اسانتیاوې برابرې شي. په دوی کې ځینو یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په لوی اختر کې د قربانۍ ساروي له افغانستانه ورځي، خو دوی اندېښنه لري چې د تورخم تړل کېدو له وجې به ډېر ساروي نشي لېږدولی. په خیبر کې د قسم یا ګمرک چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ساروي وړل کېدای شي، خو لومړی باید قرنطین او د جراثیمو له وجونکي سپرې یا دوایانو تیر شي. تفصیل فرحات شنواری نو.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد خان وای چې د مودورای سبا واړه ساروی په تورخم دروازه افغانستان نه لنډ کوتل منډیانو ته راوړل کېده او پارزانه بیا به ورته پرېوتل، خو اوس یې کسټم عمله او اف سی ځواک نه راپرېږدي.
او دغه ګډان د لوی اختر د قربانۍ لپاره دغه جذبې لاندې هغه راپرېږدي، خو په دې حوالې سره به زه وایم چې په پاک افغان چې څومره بارډر دی، موږ مطالبه شدا بارډر د آزاد تجارت لپاره چې دا کولاو شي. نن سبا وخت اقتصاد دی، هغه د جنگ جګړو نه دی، مقابله د اقتصاد ده، او اقتصاد د پرمختګ لپاره پالیسۍ نرم کول پکار دی. مونږ پکار دی چې دغه بندیزونو نه راوځو، تګ را تګ وشي. افغانستان سره مونږه لسانی، ثقافتي، مذهبي په دغه رشتو کې مونږ سره بند یو. دغه رشتې چې دا نور هم مضبوطول پکار دی.
خیبر ولسی وګړي وایي چې دا واړه ساروی نه یوازې د لوی اختر قربانۍ لپاره راوړل کیږي، بلکې دلته په سلګونه خلکو روزګار هم ورسره تړلی او کالو ساری د روایتي خوړو په توګه استعمالوي، خو اوس یې کاروبار هم متاثره شوی. د خوګخیلو یو مشر نجیب خان هم راسره افغانستان نه خیبر ضلع ته د وړو سارو راوړو په هکله خپل احساسات شریکړل.
مونږ د ریاست نه دا سوال کړو، په کار دا چې د افغانستان د لوري چې کوم ګډان راځي هغې دپاره په دې لنډو ورځو کې په بیړني هغه باندې چې دا په تورخام کې کوارنټین سنټر چې هغه ورته جوړ کا، لایف سټاک هغه باندې هم دا غږ کړو چې هغوی هم خپلې ذمهواری پوره کا، او د دغه د پسګانو په راتګ کې لیا دې خوانه د غټ مال په تک کې د تجارتي سرګرمۍ چې دي دا آسانې کا، او دا مال چې کوم دی دا آیټم د پاکستان د ترانسپورټیشن لیا د پاکستان په کسټم په هغه کې هم بین نه دی، دا آزاد دی.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کسټم او پاکستان د خوړو د خوندیتوب او څېړنې وزارت د قوانینو لاندې هر تن کولی شي چې افغانستان نه پاکستان ته ساروي راوړي، خو دا به لومړی په پوله باندې قرنطین کیږي، جراثیم کوش سپرې به پرې پاشل کیږي، او بیا به یې راپرېږدي چې خیبر ته یو سي. خو د خیبر ضلع عوامی نمائندگان وای چې تر اوسه په تورخم کې د قرنطین عمله او د سپرې پاشلو کوم نظام نشته، او په کار ده چې تر هغې ورته د یو متبادل نظام تر لاندې د دغو سارو راوړو اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونې ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګي او ریډونکو پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شو خبرونه واوري. د پاکستان پوز وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د پوزي عملیاتو پر مهال 15 امنیتي سرتیري او درویش وسلوال وژل شوی دي. د پوز اماړي کوسانګي ایس پی آر نن په یو خبر پانه کې داوه کړی چې د مې پر 26 د خیبر پښتونخوا په دریو بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژل شوی. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ځایي سویانو د اشفاق مسیح په نامه د خپل هغه تن له مړي سره د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی چې د مې پر 26 په میرالي کې نامعلوم وسلوال وژلی و. تر اوسه چې د دې وجنې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولي مسید ونیسي. د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د مې پر 26 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې پر مسید سربیره د ټي ټي پي د ځینو نورو غړو نومونه واخیستل او دعوه وکړه چې هغه وسلوال په پاکستان کې پر چینایي وګړو په شو بریدونو کې لاس لري. د خیبر پښتونخوا د هریپور ضلع د جینکو په سرکاري سکول کې نن اور لګېدلی چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوریدلی. د پاکستانی رسنو لمخه په سریکوټ سیمه کې د جینکو په هایر سیکنډري سکول کې د اور لګېدو پر مهال لزرو زیاتې زده کوونکي موجود وي، خو هغوی د سکول له ودانۍ په خوندي توګه بهر راوستل شوي دي. د پاپوا نیو ګینی یو حکومتي چارواکي ملګرو ملتونو ته ویلي ګمان کیږي چې د مې په 26 په اینګا صوبه کې د مځکې خویدو په پیښه کې له 2000 زیات کسان د خورې لاندې شوي دي. تاسو مشالې دی ته وګورئ اوریدونکو د خبرونې په لور راځو. نږدې هر کال سیلابونه د خیبر پښتونخوا په سوات کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د دې یو وجه موسمي بدلونونه او بل د ځنګلونو د ونو وهل ګڼي. د مینګورې یو سړی کوشش شروع کړی چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سوات ښکلا لا نوره زیاته کړي. دا سړی مولوی فضل وهاب نومیږي چې په یو ځایي جماعت کې د امامت ترڅنګ له 2013 کال راهیسې له 10 څخه ډیر بوټي لګولې دي. له هغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دې کار ته څنګه مخه کړه.
کلایمیټ چینج باندې موږ کار کوو، موسمي تبدیلیانې چې کمی راغلی دي او را روانې دي، نو خاص کر د 2010 نه په دې خوا باندې چې کله هغه سیلاب راغی، نو هغه موږ له یو سبق راکو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفت هم، خو په دې کې د انسانانو خپل څه کردار وي. نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی طور باندې، نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې موږ د قدرت په نظام کې سا ردو بدل کړه ده سګوتی وهلې دي چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټي را کړو دلته زمنګ ځنګلې وي او داغه به درې کټای شي. داغه د لاسه دا کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو د کال 2010 نه دغه بوټي لګوم بوټي خصمانه کوم څومره بوټي به لګولې کم کم زه لګولې دي
اندازه تن ما چې خپل حساب کتاب کړه ده او زدا لیکم زما سره د نن ورځې پوري د 10000 نه سیوا بوټي ما لګولې دي. پاره کې س په دې بای پاس واکینګ ټریک باندې تاسو نه دغه مخه مخ په دې ګراوند کې مال ګولی او بیا دغه شانتي کوم زمون نوی غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال ګولی په زمرودو کان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زديته نه ګوره. ما خپل زې پر دې زې د هر څه زې خو چې عوامي زې چې التا خلک د دې سوري تم کې ناستل شي او سوګي د سوري نه منکې نه
دا خبرې کو لګ وړاندې زو او ریدونکو تاسو سره لګ دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته. دلته چې یو طرف ته د سوات سین بهږي بل طرف ته چې د واکینګ ټریک ته، یعنی د تلو لپاره یو لار جوړه شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اسټ په مرسته باندې جوړه شوې ده. تقریبا 2.5 کیلومتره ده او د دې نه هغه اړخ ته چې د سړک ته او د سړک نه خو بیا آبادیان دي. کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو، بیا کال 2020 کې راغلي وو، د آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسېدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړه شوه یو خدای آبادۍ نه اوبه چې دینو بچوي. خو دلته یو شاړه غونته پاتې شو او دا د سیل ځای دی او دلته اوس ګورما چې بوټي لګې دي دې سبوټي دي چې هغه 15 پک فوټه 34 او سچې دنه وس تازه لګې دي دي او مولوی فضل وهاب چې د هر مازیګر راځي دې بوټو ته او بوره چې سره د خپل مرګرو دسي دا کنه
بالکل. او د دې سره سره بزدا ویم چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپیه ورکړی دا یو ونه چې دا او دا د چینار بوټي چې د دې قیمت ما 120 120 دس داسې روپیې ورکړې، بیا دې له مزدور نیول، بیا دې له خاورې راوړل، دا بالکل موږ په خپل طور باندې کړلې. او په دې کې زمون سره د منګوري عوامو سنسا مدد او مرسته کړله.
سونه بوټي چې لګېدلې سونه کامیاب دي،
نو شکر الحمدلله موږ دا نه برداشت کړو چې زمونږ لکه تاسو په خپله کتلی شئ چې تاسو ماته پکې یو بوټی داسې وخت چې دا وچ دی ولې وچ دی.
اورېدونکو ته به دا ووایم چې د محکمې ځنګلاتو تر مخه او کوم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټي ولګي په هغې کې چې دی شل بوټي کامیابیږي، اتیا بوټي یا پنځه اویا بوټي چې دی دا خرابیږي. د موسم د وجنه بیزی ګړی وخوري، انسانان خراب کی، یا هغه ته په اوبه ملاونه شي داسې ده کنه. او دلته زه ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پورې ښکاری ټول بوټیش ندی او ټول خسته احساس وړ په خولې زکه او روم چې دا کسانې ووري. نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی، کدای خصمانه به ضروری ده.
د بوټي لګول خو مې ضروری کار دی، خو چې به سړی خصمانه نه کوي، حفاظت نه کوي، نو یقینا داسې بوټي نشي پاتې کېده. دا وس مونږ ولې هر ورځ مازیګر راځو دا وبکو ځکه موسم ګرم شه دی. او زبنګ محکمې چې دی اول خو بوټي نه لګي کول لګي زتا تاسو ته پر ریکارډ سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټي خپل بیا وخت چې دا مونږ لګولیو په 5000 کې 50 چې دی نو دا شنه دی او دا تازه شي دی یا غټ شي دی کنه. نو زم دوباره پر ریکارډ باندې ونه خی او شکر الحمدلله تاسو خپل بوټي پر ریکارډ باندې خولې شو.
راتلونکي وخت کې سب بدلون د دینه محسوسه وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي نو دیسره سب بدلون دی شي.
زبر دا وای مجي مونږ چې څومره ونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو دا دی سیدا لکه په وړو کې د مال کې برابر. الله پاک چې مونږ قدرتي تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې دی هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي. او زمنګ لرګي قیمتي لرګي چې هغه در انځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه پخکه تباندی روان ده. نو دا پکې د مالګي برابر دي کې سړې مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو ستا پخکته نزي او کال په کال هغه زمنګ آبادیاني نورانه زمنګ بازارونه زمنګ خارونه نورانه.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته په سین صبح کې د یو ځای خبريال تر وجل کې دی ورستو د رسنو د حقونو لپاره د کارکونکو احتجاجونه دوام لري. نصر الله ګډانی سور دی وړاندې د سین په ګوټ کې وشتل شوی و. هغه تیر ورځ د کراچۍ په یو هسپتال کې ساور کړه. نوموړی د ځایي زورواکو په اړه د راپورونو او لیکونو لپاره مشهور و چې په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د سند حکومت وایي تر اوسه معلومه نه ده چې پر ګډانی ډدې چا کړي او د تحقیقاتو لپاره یو ډله جوړه کړې ده. خو احتجاج کوونکي خبریالان وایي د ګډانی قاتلین زورواکي دي چې حکومت یې باید د وخت له ضایع کولو پرته زر ونیسي. تفصیل نیاز علي راکړي.
د خبریال نصر الله ګډانی د وجنی په ضد په کراچۍ، حیدرآباد، سکر، ګوټکی، جیکب آباد او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونو نوشو چې په ګڼ شمیر کې خبریالانو ترڅنګ عام خلکو پکې هم ګډون وکړو. د یادو احتجاجونو په اړه د حیدرآباد پریس کلب یو مشر حمید سمرو مشال لیډیو ته وویل دوی به تر هغې احتجاجونو ته دوام ورکړي سو پورې چې د نصر الله ګډانی په وجنه کې ککړ کسان نوی معلوم شوي او گرفتار کړل شوي نه وي.
نصر الله ګډانی نه صرف اپنے قلم کے ذریعے
دیوائی نصر الله ګډانی نه یوازې د خپل قلم دلاري بلکې د ټولنیزو رسنیو دلاري هم خپل غږ پورته کړي. هغه په حکومت، پولیسو، ریاستی ادارو، د سیمې په ضرورو خلکو نیوکه کولې او هم له دې لامله هغه وجلې شوې. په سند کې بیا بیا خبریالان وجل کیږي تر کومې به موږ د خپلو خبریالانو مړي پورته کوو. حکومت دې موږ ته انصاف راکړي. حمید سمرو زیاته کړي چې تر څو حکومت ککړ کسان نیولې نه وي دوی پټول سن کې خپل احتجاجونه دوامدار ساتي. نصر الله ګډانی د مای په یوشتمه نامعلوم وسلوالو په ګوټکی کې په ډزو وشت جوبل شوی وو او په ځای روختون کې د درملنې رستو د سن صوبایي حکومت کراچۍ ته را منتقل کړی وو چې د مای په سلی رښتمه په غا خان روختون کې ساور کړی و. په پاکستان یا په سن صوبه کې نصر الله ګډانی لومړی خبريال نه دی چې وجلې شوې. تیر کال 2023 د اگست په 15مه د سن په سکر کې د جان محمد مهر په نوم هم یو خبریال په ډزو وجلې شوې وو او تر اوسه د هغه په وجنه کې تورن کسان نه دي نیول شوي. په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي نه یوازې په سن بلکې په ټول ملک کې خبریالان زورول کیږي.
داسې خو پوره پاکستان صحافت لپاره سیب نه دی، خو په دې سند کې د دې کم شمالي سند دی، کم کې جگ آباد، کشمور، ګوټکی، شکارپور دا علاقې شامل دي. دا ډېر خطرناک علاقې دي صحافت لپاره. اوس نصر الله ګډانی مرګ وشو، دغه نه پخ کې جانور مهر وو، بل صحافي وو، هغه یې وشته وو. نو دا دې علاقې کې پدیم ګران ده صحافت کول. یو خو کم صحافیان دي هغو ته نه تنخواه ملاویږي یا ملاویږي کم ملاویږي. دویمه دا ده چې هغو ټرینونه دي چې څنګه صحافت کول دي، رپورټنګ څنګه کول دي، ځان به څنګه بچکې. او دریم دا کار دی، دا علاقې اسیم ډېرې بدنامي دي د قبایلي جګړو لپاره، ډاکوانو لپاره. ورسره ورسره دلته ډېر زیات جاګیرداري نظام هم دی.
د کراچۍ یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټري نعمت خان بیا وایي چې نصر الله ګډانی یوازې د خبریالۍ په وجه وجلې شوی دی، ځکه چې هغه به په سیمه کې په حکومتي چارواکو با اثره یا زورورو خلکو پوښتنې راوړلولې او مسلې به یې راپور کولې.
نصر الله ګډانی کیس په هغه کیسونو کې دی کم 100% د هغوی مرګ چې دی د هغوی د صحافت توجه شوی دی، او دغه جواب چې هغوی ډېر په خند سره د خپل علاقې مسائل را مخته کړي وو، نو د هغې په وجه باندې د هغوی جنازه چې ده هغه ډېر یو تاریخي د ګوټکي جنازه وه. د دې نه مخکې په دې 13 کالو کې یوازې په سند کې وو صحافیان وژل شوي دي. په کراچي یونین اف جرنلسټ او د جنرل سیکرټري په توګه باندې زه دا ګڼم پوره پاکستان د صحافیانو د پاره چې دی یو خطرناک ملک دی. لکه څنګه چې تاسو ګوري چې په دغه کې کامران داور کوم چې ډیجیټل جرنلسټ و، نصر الله ګډانی ویشته شو، په دغه ورځ باندې هغه مړ کړی شو. نو یقینا په پوره پاکستان کې صورتحال ډېر زیات خراب دی.
د سند صوبایي حکومت وایي چې د نصر الله ګډانی د کورنۍ سره کلک ولاړ دي، د پیښې پلټنې پیل کړي دي او زر به په دغه پیښه کې ککړ کسان ونیولی شي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام مېمن د مای په 15مه د سند اسمبلۍ په غونډه کې ویلي حکومت د خبریال د وجنې پلټنې رواني کړي دي.
پاکستان بھر میں جنرل شہید ہوتے رہے اور سندھ میں بھی
دیوائی پٹول پاکستان کے خبریالان وجل شوی اور پسند کی ہم دا بدی پیخی شوی دی. زمان حکومت دا نصر اللہ گڈانی پا وجنا سخ خبکان خو دلے دا کورنو چار وزیر خبریالان و اتحادو تباور ور کرے چھ دا نصر اللہ گڈانی پا وجنا کی ککڑ کسان با دیر زر ونی سی
پای تکمیل تک پہنچایا جائے گا.
شرجیل انعام من زیادہ کرے چھ نہ یوازی دا خبریال پا وجنا کی ککڑ کسان با معلوم کرل چھ بلکہ دوی با دا حق دا کورنی سرا مالی مرستی ہم کوی. پسند صوبکی د خبریال د وجنې د لومبۍ پیښنه ده. د کراچۍ یونین اف جرنلسټ تر مخه 13 کالو کې یوازې په سند صوبکی و خبریالان وجلې شوې دي او په لسګونو نور زورولې شوې دي. د دوی په وینا چې د خبریالانو د وجنې په پیښو کې ککړ کسان نه نیول کیږي، ځکه نه یوازې خبریالان زورول کیږي بلکې وجنې هم کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورو د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د رزمک سیمه ته په رزمک سیمه کې د دغه دی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ماړي پټرولیم په نامه هغه کمپنۍ د ځایي ځوانانو ته کارونه ورکړي چې دغلته د ګیس او تیلو ایستلو کار کوي. د دې خلکو په وینا د نامنې د دلیل په راوړلو سره د کمپنۍ پر ځمکې کار بند کړی دی چې له وجې په لسګونو ځوانان بې روزګاره شوي دي. بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي دوی پخوا هم ځایي خلکو ته د کار موقع برابرې کړي وي او بیا به یې هم کوي. په دې اړه عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن اوسیدون کې شکایت کړي چې ماړي پېټرولیم کمپنۍ د غلطه ځایي ځوانان او مزدوران له کار ایستلي او د سونی نه کار درولې. دوی وایي چې یادې کمپنۍ په سپینمام او شوا کې کیمپونه لګیا دي، خو ولې رزمک کې وایي چې د غلطه حالاتو په وجه یې کار درولې او ځایي خلک مزدوران او ځوانان چې یادې کمپنۍ کې په روزګار دي له کار څخه محروم شوي. د سیمې خلک دا تور هم پوره کوي چې کمپنۍ کې ځایي خلکو ته روزګار موقع نه ورکوي. د مخصوصو مشرانو ملکانانو خیال ساتل کیږي. د رزمک ډویژن دو سلی سیمې اوسیدونکي ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې ماړي پېټرولیم کمپنۍ شوا سپینوام کې لګیا دی، خو رزمک کې یې کار بند کړی. وایي چې ورته ګواښونه دي، د غلطه پر روزګار ځوانان او مزدوران بې روزګاره شوي دي.
پسپینوامو د شوی چکم کمپونه دی هغه کې کار روان دی. بد مرغه دا سب ډیویژن رزمک چکم کیم ته هغه دی نن هم بند کړی دی. چکم مزدور کش خلک ته هغه ټول راو بسلی دی. زمون خلک دی خپل ته ډیر سخت وشدل چې دی خپل کې مونږ کار ویل شو. چکم دی سي د نارت وزیرستان منظور افریدی مونږ هغه نه خواس کوو چې دغه خپل د کیم چلاب ته دی تیز اکشن وکړي د چار دروانه کې کوم تری مفتاح کسان دی را سره هغه هم دی نه خلی خمرز مکی سي دی هغه لټر هم زمونږ سره پر ریکارډ موجود دی. تری مفتاح طبقه دا هغه خو نه پشه کې او کوم چې مزدور کش خلک وو هغه هم نن ټول رو بسلی دی.
در از مګډ ویژن یو بل اوسیدون کې صغیر ولاوی چې د غلطه ګڼ شمیر مادنیات دی ځای خلکو ته د روزګار بشمیره موقع دی خو ولنن د عام مزدور لپاره هم خلک مخصوص او مشرانو ته سوال مهنت کړي. کم خلک چې د کمپنۍ مشرانو ته منظور دی سو عام ولسته دی پام وشي
دا د سری سره وطن په داسې چې څمره هم وسایل دی په دابنه د خپل قوم پیرا پیرا حق دی نو دا د ته ملاو شي او هغه خو یو داسې سیستم سٹارټ شوی دی چې پارټی چی په سره لوکل قبضه ګروپ چې کیم دی ملکونه په شکل شي نو هغه یو داسې سیستم شری کړای دی چې لیبر طبقه چې کیم دی هغه صرف د خپل ژوند لګاوله دی پورا ډیر میناتی نه کوین چې کله هغه د افراجیک په سب ډیویژن رازماک شه سٹارټ شه نو خال ډیر وته فاش زکه چې د خال انتهایی به روزګاره د افسمان د علاقې دی نو خو بد قسمتی سره او دیتا هغه خپل حق نه ملایږي. دا حق ته ملاو شي خو فرد ته نه بلکې په داسې د پیرا پیرا د کوم حق ته حکومت ته ملاو شي.
ماڑی پیٹرولیم کمپنی د شمالی وزیرستان په شیوا سپینوام او رزمک کې د تیلو ګیس موندلو او راویستلو کار کړی. پښیو کې یادې کمپنۍ د ګیس لوی ذخیره هم موندلې چې د کمپنۍ چارواکو په وینا د غلطه راوتلې ګیس نه پایپ لاین تر میاوالی پورې غځولو 80% پورې کار هم سر ته رسیدلې. د یادې کمپنۍ چیف آف سټاف اسد رضا د روان کال مارچ په 10مه شوا کې خبریالانو ته ویلي ول چې دغه پروژو کې ځایي ځوانانو او لیبر مزدور ته موکې ورکړل شوی. هڅه کړې چې زیات ځایي خلک ورسره په روزګار شي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کمپنۍ مشرانو سره تماس نیسی. لومړی حق د ځایي ځوانانو او لیبر دی. غواړي چې زیات ځایي خلک په روزګار بوخت شي. د امنیتي ستونزو په وجه کار کې ځنډ راځي چې ضربه هم ورشي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د تایرایډ یا د ستونی مرغوټۍ مرغوڼۍ یا مرغوټۍ له وجې بېلابېلې ناروغۍ پیدا کیږي. پرون په کوټه کې د یوې دستوري پر مهال د روغتیا پوهانو وویل چې د ستوني مرغوڼۍ له کبله د بې اولادۍ ترڅنګ د کینسر یا سرطان ناروغي پیدا کېدای شي. دوی پر خلکو غږ کړی چې کله هم پوه شي چې د مرغوڼۍ لري نو په سمدستي توګه دی علاج کوي. نور حال له کوټې نه ایوب ترین ډاکټر.
په بلوچستان کې ډاکټرانو او د روغتیا کارپوهانو ویلي دي چې په صوبه کې د تایرایډ یا د غړو د مرغړې ناروغي زیاته شوې ده چې لامل یې به اولادي زیاتېږي او چې کوم ماشومان تولیدېږي په هغو کې د زیاتره وزن کم وي. د خبره د مئی په شپږویشتمه نیټه په کوټه کې د کینسر د ناروغۍ علاج کوونکي سینار اسپتال تر سوري لاندې وایي و سیمینار ته د روغتیا کارپوهانو کړی ده. په دې ترڅ کې د زنانو د ناروغۍ کارپور ډاکټر پروفیسر عائشه صدیقه راته وویل چې په زنانو کې د تایرایډ یا غاړو د مرغړۍ له وجې ماشومان نه کیږي او بیا چې وسی هغه ډېر کمزوري وي.
زموږ د عقل ذهانت مینټیننس لپاره په شوزو کې یا په سړیانو کې بانچپن یا بې اولادي چې ورته وایي که دا کمی یا زیاتی بانچپن د دې د وجې څخه کیږي. په دې کې که شیزي پرېګنېنټ وي په هغه کې مس کیریجز یا ابورشن یا د کوچنیانو هغه تراپی دا کیر چې وزن به ډیر کم وي یا کچنۍ چې دی د مور په نس کې به مړي یا د دې سره سره چې کچنۍ په نس دی یعنی د پرېګنسي دوران موږ ورته وایي ابرفشو پلسنټا یعنی وینه پر جاری سي نو دا هغه اهم نه جوړیانې دي که هغه موږ علاج نه وکړو نو یو ښځه به بې اولاد وي یا کې اولاد په نس سو کچنیان به ضایع کیږي. د دې علاوه دا تر کچنیان به پیدا کیږي چې د هغو ذهانت به ډیر کم وي.
ډاکټر مدانا ترین بیا زیاتوي که د غاړو د مرغړیو پر وخت علاج ونه سي نو د دې له امله په مندو کې د شوګر او بلډ پریشر ناروغۍ خطر هم زیاتیږي.
ول چې مطلب دا تر اوسه کیسونه دي چې کوم زما خپل فیملی کې دي نه زما څه کزنانو د واده لس پنځلس کاله کېږي نه پرېګنېنټ کېږي هر طریقې سره ټریټمنټ چې کړی دی نو هغه دا وایي چې د دې چې دي تایرایډ ایشوز بېخه زیات دي چا چې هغه باندې سمټایمز بېخه زیات یا هغه ویټ بېخه زیات فنډ سي مې چې دي بیا هغه بېخه زیات ډنګر دوه قسمه راځي او په دې کې چې دي زما کوم چې زما مور ایشوز دي هغه ویټ زیات او سرګین کېږي بېخه زیات پنډیږي او زما کوم کزن چې ولا ریسنټلی کې هغه بیا دا ایشو ول چې هغه دا سلو سر یو ځای سول هغه بالکل پیرالایز والا بیډ باندې سولا نو دا ډېر خطرناک دی. نو باید چې موږ کوم نجونې دي هغه د ټریټمنټ په ټایم باندې کې چا فیملی کې د تایرایډ ایشو زیات دي نو هغه د میرټ سره مخه مطلب ټیسټ دا دی وکړي او خپل پرابلمز یې سولف کړي.
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د تایرایډ یا غاړو د مرغړې له وجې د کینسر ناروغي امکان لري. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د سینا روغتون و ډاکټر فیروز اچکزی ته.
تاسو معلومه ده کینسر ورځ په ورځ ډیر زیاتیږي د هر څه کینسر بیخي زیات دی. لا د تایرایډ چې کوم څه په غاړه کې یو غدود دی یا مرغړې دي دا هغه کینسر دی. د دې د وجې په لکونه په زور خلک مړ کیږي او د دې د وجې پایج کیږي. نو د دې لپاره د مختلف آگاهي پروګرامونو په خلکو شعور راسي معلومات راسي موږ چې کله دغه د کینسر میدان ته رالو دوه خلک سمو په خبر لیکن اوس کزه تا ته موږ ته تقریبا 15000 مریضان د کال سینار هسپتال ته خالي راځي. ته سوچ دا ګر د خلکو د آگاهي یا د سوشل میډیا یا د پرنټ یا د الکترونیک میډیا په تر باندې ګر دنیا خبره سونه خلکو ته دا وایي چې باید معمولی علامات هم پیدا سي هغه در درې هفتې واړې که ټوخی که وزن کمی دانګي که یو دانه وي که تب وي که ارڅ وي باید یو سپیشلیست ډاکټر خاص ډاکټر ته ولاړ سي د هغه پر وخت تشخیص وکړي نو به علاج هم په اسانۍ وشي او مریض به جوړ هم سي.
د نوموړي په خبره چې کینسر یو داسې ناروغي ده چې د هر ناروغ کس لپاره په خپل خرڅ علاج کول یې امکان نه لري. په داسې وخت کې د بلوچستان سره سره د پاکستان د مرکزي حکومت له هم په کار دی چې هغه په صوبه کې د کینسر د ناروغۍ په مخ
خپل کردار ولوبوي. د پښتو ژبې د لیک لوست د زده کړې یو بل پړاو پیل کړي. په دې اړه تفصیل هارون باچا ناورو.
د کوټې پښتو اکیډمۍ د مې پر 15مه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان خپور کړ چې په همدې مرکز کې د مې له 20مې نه د پښتو ژبې د لیک لوست د زده کړې یو میاشتنۍ دوره پیلېږي. په اعلان کې زیاته شوې چې اکیډمۍ هڅه کوي زده کوونکو ته له لیک لوست سره سره د پښتو ژبې د تاریخ او ادبیاتو په اړه هم مهم معلومات ورکړي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ مشر سهیل جعفر د مې پر 16مه مشال ریډیو ته وویل د بلوچستان په یو شمېر پښتون مېشته سیمو کې د عامو خلکو لپاره د پښتو ژبې د لیک لوست او ادبیاتو د زده کړې لړۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده او ځکه نو دوی هڅه کوي دا پروګرام د صوبې ځینو نورو ضلعو ته هم وغځوي.
لورلای کې په شوب کې په کلاس افلا کې په کوټه کې دا کلاسونه یې دا سلوستون کې چې هغه په یونیورسيټي کې پښتو کلاسونه نشي اخیسته نو هغه پښتو اکیډمي ته راځي او دلته دا کلاسونه اخی نو ماشاءالله ډېر زبردست امپیکټ دی. اوس بیا نوي کلاسونه شروع کول لګیو. موږ سره دومره بجټ دی چې موږ دا کلاسونه چې دی دا جاري ساتو او په نورو ضلعو کې هم په سنځاوي کې مو اراده ده چې هلته شروع کړو. دغسې
د کوټې پښتو اکیډمي وخت په وخت پر خپل فیسبوک پاڼه د پښتو د لیک لوست او ادبیاتو د کلاسونو په اړه معلومات شریکوي. اکیډمي د هر یوې دورې په پای کې له ګډونوالو زده کوونکو ازموینه اخلي او کامیابو هغو ته بری لیکونه ورکوي. د ایوب خوشحال په نوم د کلاس اف لا یو ځوان چې وایي رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې دي او غوښتل یې چې پښتو ژبه په ویلو او هم لیکلو سم زده کړي د مې پر 16مه یې مشال لري ته وویل خوښ دی چې د اکیډمۍ په مرکز کې داخلي یې دغه ارمان پوره کړ. اصل کې د پښتو
د لیکدود لمخې او هغه ته وګورې د دې پر ځای به مو د لیکلو بیل بیل دغه اوازونه چې یاره یا ار زمو زیغ ځان ته بیل بیل اوازونه لري نو هغه پس موږ کاره پر خپل ځای باندې کارو پر خپل ځای باندې لیکو. دویمه درجه مو کمل ادب هر مثال کې چې کوم دی هغه بیا دوی په شعر کې ورکوي زموږ استاد دغسې بیا شعر سره کوم جوړېږي ردیف کافیه هر څه ډېر ښایسته راته تشریح کوله زموږ چې کوم څانګه وه د جلاسې پلا
په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ چې نوموړی د کوټې د پښتو اکیډمۍ د مجلسي منتظمه غړی هم دی، د مې پر شپږویشتمه مشال اډو ته د اکیډمۍ د کورسونو د جوړښت، د هغو د دورانیو او ورڅخه د ګټه اخیستنې د شرایطو په اړه معلومات ورکړل.
موږ دوه کورسونه ډیزاین کړل. یو کورس دا چې هغه بنیادی د پښتو د لیک لوست کورس دی، او دویم کورس بیا د بنیادی ادبیاتو کورس موږ ډیزاین کړ. نو تیر د پنځو کالو څخه دا نړۍ دا پیل شوې ده، او دا پرله پسې کورسونه وي. دا نارینه او ښځینه د دواړو ګډ کورس وي. په ډیرو کورسونو کې پنځلس کسان وي، باقي پنځه زنانه وي او لس نارینه وي. دغه موږ داسې ورته شنې دي، خو بهرحال هر څوک راتللی شي دې کورس ته. د بېلابېلو عمرونو او صنفونو خلک، یعنې نارینه او ښځې، په دې کې د موږ سره ګډون کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس د کرغیزستان په شخړه کې زموږ همکار احمد شاه زمی په کرغیزستان کې یو کاریګر ظهور شینواری سره مرکه کړې او په سر کې تی پختلی چې هلته اوس په بشکیک کې څه حال دی. نو وای
حالت کنټرول شل نه نورمال نه دی، ځکه چې اوس هم په ځنې ځایونو کې چوکونو کې د لوچکانو لیار دي، او یو لیا دوه نفره ګیر کا بهرنیان پیسې هم تخلي او هلته کول هم ورسره کوي او موبایلونه هم ځنې اخلي.
یعنی بهرنیان څوک نیسي؟ هر بهرنی چې که مخصوص بهرنیان،
هر بهرنی چې هغه که پاکستانی که افغانی که بنګالی که عربی، چې هر څوک دوی دا نه پېژني، دوی ته دا پته نه لګي دا پاکستانی دی که افغانی دی، خو بس په نوم بهرنی چې ګیر کا
د کرغستان حکومت ویلی و چې د مئی د ولسمی او اتلسمی ترمیان شپې مهال پر بهرنیو زده کوونکو د تشدد په تور یې ځینې کسان گرفتاره کړي هم دي، نیولې یې هم دي. خو آیا تاسو پولیس ته د دې شکایت کړی دی چې تاسو ځورول کیږي یا تنګول کیږي؟
پولیس تو شکایت ځکه نه شکړی چې پولیس په اول ورځو کې چې څوک به ونیو نیغ په نیغه به تاڼې لګو، او پولیس به هم ځینې پیسې او شیان اخیستل، په پیسو به بیا خوشې کول. نو هغوی لږ تاڼې له راپور له ورشي، نو هغوی مرسره هغه چلن نه کوي کوم چې انساني چلن وي.
او بل دا دی چې د دې پیښې وړاندې ځینې پاکستانی مزدوران یا کاریګر نیول سوي وو، او پر هغوی دا تور پورې سوو چې دوی په غیر قانوني توګه باندې هلته کارونه کوي، یعنې د کارونو اجازت نامه نه لري. نو آیا داسې کاریګر سته چې هغه اوس هم داسې غیر قانوني کارونه کوي؟
اصل کې خبره دا ده چې داسې بالکل داسې خلک شته چې چا به زی ختم شوي دي. هغوی راغلي قانوني دي د ملک ته، خو د ملک کې بیا ول نه ویزه زیاتوي ایکسټین کوي ولا، او کار خود دوی پخپل خلک بوزي کارونو ته، خود دوی ضرورت دوی خلک کار نه کوي. نو هغه مجبور دي، غریبانان کار نه راغلي دي او ویزې خلاص شوي دي ولا زیاتې نه، او چې زیاتې نه نو بس هغه مجبور دي خو کارونه خو بکی او خپل ګیډه خو مړی.
نو چې کله ویزې ختمې شوي دي یا د ویزو ختمېدو مخکې، نو دا قانوني توګه په کار نه ده چې بیرته خپل ملک ته ولاړ شي چې بغیر ویزې هلته په بهرني ملک کې اوسېږي؟
نه، دا دلته دا سوال پیدا کیږي چې هغوی چې بهر ځي دوی تر $280 د وتو اخلي، او کارګرانو غریبانو سره $280 لیاوي او لیانه هغوی دلته دومره مزدوري کوي چې خپله یې خوري او کرایان خلاصوي. نو هغوی سره یو مجبوریت دامي چې هغوی سره هغه کوم $280 د اگزیټ ویزه ولوهي، هغه هم ورسره نه وي، نو بس مجبور دي چې ایسار دي.
زما پوښتنه دلته دا وه چې د ویزې ختمېدو مخکې له عام خلک هم ځي او راځي، اگزیټ ویزې باندې فیس نه غواړي، چې په قانوني توګه باندې دی راغلی په هغه موده کې دننه بیرته ووځي له هیواده، بیا خو فیس او پیسې نه ورسره اخلي،
بیا خو نه غواړي. خو دا خو داسې چې دا خلک خو دلته لکه کار له خلکو راغوښتي چې راشي دلته به وزارت ته تمدید کوو، بیا دلته چې راشي ویزې نه تمدید کیږي، هغوی په ویزیټ راغلي ویزې تمدید کیږي نه، او چې په کار ویزه هغې ځای نه راشي هغه تمدید کیږي. خو په هغې باندې دلته مصرف په منډه تړل غواړي، یا ورسره دا چا چا را بللي دا دوکو کیږي، یا دلته حکومت ویزه نه زیاتوي دوی بیا مجبور شي. اوس هم دغسې مجبور کسان په زرونو په تعداد کې.
نو ستاسو غوښتنه اوس څه ده چې د کرغیز حکومت یا د کرغیزستان حکومت باید د کاریګرو سره څه وکړي؟
کرغیز حکومت باید چې دوی ته په اصطلاح شینه شنه لا خلاصه کړي، دوی چې ورته ګرین کریډور وایي. په کار دی چې وایي چې څوک غیر قانوني دي هغوی ته بغیر د دغه $280 اجازه او ځینې ویزې نو بیا به ټول خلک لاړ شي.
او تعداد به څومره داسې پاکستانی کارګر چې هغه راغلي دي داسې د کار د پاره او سی ویزه پای ته رسیدلی دي؟
سره پاکستانی کارګر نه دي کې بنگالی کارګر هم دي نور ملکو هم دي دا به یې 4500 پورې.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو